درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپله اکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبې راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د وی افغان کډوال کبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دی چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سه شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اور لګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي رپورټونه اورو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د کډوالو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې.
تر ورځې لګې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخت ده.
د افغان سوداګرو یو شمېر لاري هند ته په لاره په واګه بندر کې ولاړې دي.
دا وای دا هغه یو لسلاری دی چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لیستونه تیار کړي، هندوستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي.
په یو بل مطلب کې وو واورو چې آنلاین خوندزي د نجونو په زده کړو د بندیز د منفي اغیز په کمولو کې څومره ګټور دي.
که ته هم د رسمي مکتب ځای نشي نیولای خو ته به مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي، ځین نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته لدې هواد د وټلو خبرداري ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هواد کې اوسېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې لدې هواد د بی اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي د لوی اختر له پایته رسیدو سره سم پرون د پلازمینې په یو شمیر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ځل بیا پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. دی وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلم خبره کړې ویلي، یوازې په تیر دوه میاشتو کې 2,14,301 افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بیا اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرنیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسېږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړي چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلن کېږي، خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلن خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپل شتمني وباسي. د غرازینو دای دا هم کړی چې پاکستانی پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړ چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لګې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نیسي، بیا وړیا جی کم ته جی کم نه بعد افغانستان ته اړي. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس 15 نفر یې وړل دي ځینې په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ پر راولپنډی کې هم پرون یو شمیر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یو میرمن لري او اوس مهال د پولیسو لوري یاجی کم توړل شوی وای په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لال برخلیک به خبره ده.
پولیسو په خاطرونه ولما چې ما سر د پاکستان ویزه نه و به مونږه چې کم تراوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو. نو زما هم پیټو کیس ته کچرته مونږه دوی ډیپورت کینو هلته زمونږ د سر خطر ده او بلدا شې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پات کیږي، دوی سرپرستی به څوک کوي.
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنۍ چارو وزارت ویلي چې له هغه وخت بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال د هیواد ایستل شوی او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال د هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشت 3,00,000 افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1.5 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. پوروسیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 مئی او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د افغان سوداګرو یو لسلاري لا هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي د دې خونه د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوه د صادرونکو ټولنه وایي هغه سوداګر چې توکي په دغو موټرو کې بار دي ډیر اندېښمن دي جزئیات په دغه ریپورت کې
کڅوم د پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل له 150 څخه زیات لارې چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاشت باندې پاتې شوې شاوخوا دوونه مخکې هینتا د ننوتو اجازه ورکول شو خو یو لس لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې باندې پاتې دي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د هغه لارې دي چې د پاکستان د نن په زینو ګمرکونو کې باندې وی او رسته واګه بندر ته ورسېدي د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سوندې د حل حد سره روان دي جر به دغه لارې او ته د تیریدو اجازه ورکړل شي دی وای دا هغه یو لسلارې دي چې په زینو ګمرکونو کې باندې پاتې وي او روسته اجازه ورکول شو موږ لسونه تیار کړی هندستان پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مور کړی موږ سره اجمنه شوی چې ډیر ژر به د تیریدو اجازه ورکول شي نو موري له افغان سوداګرو غوښتل تر هغه چې واګه بندر په بشپړ ډول نوی خلاص شوی هندستان ته د صادراتو لکولو ډډه وکړي یو شمیر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لسلارې کې نیمه خرابیدونکې توکي بار دی او په واګه بندر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچه میوه بار دي خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې باندې پاتې وي خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه وه د غورستان ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دیاړه د اړینو اسناد غوښتنه کړي په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوه د صادرونکو ټولو نوایي کڅوم دغه یو لسلارې او تبجر په بندر د وختو اجازه ورکول شي خو د مسلې د یاد توکو د سوداګرو لپاره جدي دښنی پیدا کړی ته دی ټولنې ویان خالد احمد رحمانی ازادي رادیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغسایشن یا چا
دی وای دغه ستونزې لامل څو نه په سرحد کې بند پاتې شو چې لامل د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي ځکه په دې لارې کې تر ډیره غذایی مواد بار دا چې د هندستان او پاکستان هوا ډیره ګرمه ده نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لاندې عمله سوداګر ډیر اندېښمن دي
په مخاطر نگران شته بده
د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو سره چې لاملې د هند او پاکستان ترمن توتريخواله رامنځته شو د افغان سوداګرو لک تر لګه 150 لارې په واګه بندر کې بندې پاتې شوې خو لنګ دی یوه میاشت ځن وروسته ورته هندستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نګدی یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو ازادي رادیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو لامل یې زیان ولید
موږ مټرونه ټول واوښتل نو تقریبا 20% نقصان ورته ورسېدی او مالوت ټول سوالاو 20% کم سي کم تاوان ورته رسېدل
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لارې له هند سره د وچو میوه شاوخوا 1500 میلیون ډالر سوداګري کوي یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې و په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
درنو اړوندونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریز سلطان محمد سروریم او دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي په دې برخه کې د تایلند په اکلا یو ریپورت لرو په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن وو او د مسولینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو وو یو دکان ته ورننوت دکاندار حیران شو چې څه سره وکړي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په څلورمه یو دکان ته وحشي فیل ننووت دکاندار ورخطا شو د موبایل ور واخیست چې ژغورون کوته زنګ ووهي دا وژای فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارک په خوړو په سیور خلې وو فیل د دکان په قفس چو کې خواړه پلټل د وریجو نه کڅوړې تشکړې یو ساندویچ هم نوشی جان کړ او څو کلی تر ستوني تیر کړی چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو اته سو بایټ کیشي. دا تقریبا د 25 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخن رات چا سیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي. خدا لومړی ځل وو چې یوه دکان ته ورغلی وو. دکاندار یې نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه یې د دکان پر چت لګېدل په شا شا روان شو او تقریبا لس دقیقې وروسته له دکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي. دا تصویرونه د دکان کمرې اخیستي دي. د ناخن رات چا سیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګل کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د شویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نشدې 315 ډبی کیشي.
ل خبرونو ور اخوا
که څه هم په افغانستان کې لنګ دې څلورو کلونو راهیسې ل شپږم ټولګي پورته جونې زده کوونکې د طالبانو حکومت لخوا ل زده کړو راګرځول شوې دي، خو یو شمیر آنلاین خوندزي او خوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو څه راکم کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما په فکر رشد و شګوفایی هستیم، میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو پنوم د آنلاین خوانزی و مسئول فاطمه محمدی با دوایی د آنلاین خوانزی چه ده یو شمیر زوانانو پنوخ چور شوی د خوانزی د لمرنه ابتدایه دوری روست طولگی استکون کتا درسی مواد چمتو کوی او خدمتونه بشپر وریادی
در خدمت شاگردان است.
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د کنجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمنی بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمنی ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤول ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونو وړیا دي.
کته هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولې خو ته بن مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څورخیز دي. د دې ترڅنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د میرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکی او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمد یوول کوزی ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکټرانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګریاتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی، دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي اغلی سمر وړاندې ویلي یو باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه، او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2020 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي، خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکي مؤسسه وایي شاوخوا 8 میلیونه خلک په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودونکو او ناچاودو توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتني ډول شاوخوا 80 تنو ته رسیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم ماین پاکي مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکي پروګرامونو لپاره بیړنې نړیوالې مرستې برابرې نشي، لکه ونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ د جون 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 80 تنه دي، او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې، لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزنو سیمو کې چې شاوخوا 200 مربع کیلومتره ځمکه ده، ماینونه او ناچاودي توکي پکې پاتې دي. که چیرې په دې برخه کې مرسته ونه شي، نو دا د نږدې 8 میلیونه خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی، او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونا د مرض خطر په قرار دارن.
هممهاله د هلو ترست په نوم د ماین پاکي مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودونو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسه د سه شنبې په ورځ د جون 13 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودونو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودونو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو، خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه، او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم می د ماین په شاودنه کې ژوبل شوی وو، ټول بدن او مخ یې سوری شوی وو. موږ د کور ټول غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه، خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوري کېده، ځکه لا هم په پښو، تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یو پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو، خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته یا یو کیلو شیدی واخلو.
د هلوټرس مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی، او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاودو توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغیزمن کړي، چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډي سي د ماین پاکي مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 45,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکي په برخه کې کار کوه، خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1200 ته راټیټ شوی دی. ویل کیږي چې په تیرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمېر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو زمونږ غاغله آزادی رادیو اوري. د خوست په خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د یو ډول لباسونو جوړولو دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیوال او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نورو خوشالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې چې په خوا به لښ میر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډیرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
ولا خدا کتری دی جمعې دی بوتونه مټونه دی دا ټپای ما پای دی. ولا خدا غدا ټولی کړي چې کلیم علی یو راکان ته کړي دی، بس د اخبارا خپېږي چې یاره سره ګرون دی.
مونږ هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولی ورکان جمعې دی کتری چپل هر څه می ورکان ټپای مونږ ډیر پرکار شي خلکو ته خپل ملګرتیا او خلکو یو والی ته هیته پاکی ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو مرزی رو خان او کوثر ویل:
مونږ خپل کلی ول چې کنه ټول سره پیوازې تی پوکنی او اول ټول کلی ولا مشرون مچ دي، هغه ټول یو رقم لباس کول، ټول یو رقم نظم لباس، یو رقم اچ، یو رقم تک تر څو صفه شول او خپل ټولانه کې خرج وان او تاسو په مینه مخابات کې
الته دا دا چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مونږ ته شي، اتفاق او یو رقم یو رقم لباس کړی.
بلوري ته د ټولنې مخاور او رون اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوې دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستای فعال حمیدالله ترابي وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامې د دې ټولنې د فرهنګ او د عنعناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډلې زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل سي، از ما فکر سره دا به ښه وي چې کم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هیڅ کار نه کوي، ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لری سی مثال فراغه پر دایو باندې مسلکی کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي، کچې د پونتون استاد هم لری سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه مونږ ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم به خي کم سي. نو په فکر سره چې کوم بودیجه چې اوس تصویب سوي ده چې په دې کې سم برخه ورک وسي دغه تعلیمي مراکز ته پاملرنه ورته وسي، دا خو به خي ظلم دي. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کې، دا خو ما فکر سره شکار نه دی. څنګه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي وسخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیر او احترامات مې قبول کړئ. کډر منو کولای شئ کوم کوزه برښنا او بار یو زلبه هم تاسو ټول تشرا خاص مې دی ول سم ټول کې جغرافیه مسمون لسم لوستا هله دې چې تاسو ټول کډر منو کولای شئ کوم کبره تر هغه جوړ صحت مند او سیږي او د تیر ورځې لوستنه کوم په پراو د کې ټول سره د خپل ځان سره مطالعه کړو او سیږي هم چې نن ورځې لوستا پرامره کې ولري. کډر منو ځکه کوم کون نن ورځ مرسته سو د لسم لوستا هغه درسي اهداف یې هغه موضوع کاني چې نن ورځ موږ تاسو په لوستو ولرو عبارت دی له لمړی بانک پیژندل، دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی، دریم د صنایع او سوداګری د حالت سره دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو او په حقلو به په پښپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډر منځ کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله مه هیله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوونکو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح او پیژنو د هغه کلمې سره به آشنا شو. کډر منځ د کوونکو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلمانی ژبي د بانګلا اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي، یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنا یې ورکړې ده. په خپل دغه د بانکو کوم کلمه چې د کوچني څوکۍ په معنا سره لري چې په پخواني وختونو کې د پخواني سرپانو په هغه باندې کښېنستنه او د سرپوي کارونه به مخې ته وړل او په خپل سرپوي کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلای شو چې د هغه وخت د سرپوي موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یې هم لارو چارو باندې په قرار توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنتنه. نن ورځ د ټولو اعتباری او پولی معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدی چې نن ورځ په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼه وره افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه موږ تاسو ویل سو موږ ویل سو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یې هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اشوي او همدارنګ بیرته پورونه خلکو تور کوي. چې داسې هم ولا تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یې هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېره موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې شیزدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې و میاشتې کال دوه کال درې کال څلور کال حتی لس کال ورسته هم کچېره موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل. څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو او سړي بیرته هم هغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل. نو همدارنګ موږ ویل شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکړي، خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت لاري له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده یا هم په کار باندې فیل کړي دي، او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي، او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي، یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهانو چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو، مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سره ترسې، چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سره ترسې وي، او ان پاکي توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیايي چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سره ترسې دی، ځکه چې دا ډول بانکونه چې دی یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکونکو موږ تاسو ویلې سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دیارلس او اتلسم هجري لمریز کال کې د نوري په میاشت کې په یو سرشن میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو په خپرېدل او د اسعار کنټرولول وه، او د نورو بانکونو سارنه وه چې دغه پکې کې سرته رسول کېده. بل هم سوداګري بانکونه دي، چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي، یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدې پولي وهي چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي، او د هغه سمه کې تاولینو په لمړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړل، نو ټول هغه دندې چې نور بانکونه تر سره کولې نو سوداګري بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانۍ په جوړولو او نورو چارو کې د پنګې اچونې دنده پر مخ باندې بيوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دی، هم رهني بانک چې دی، دا جوړ شول چې د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت درلود. هم چې دا د دې تر څنګ من زكون قبل هم از مش په هیات کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي، هغه بانکونه ته مراته سپایل سوي چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتل. او د دې ترڅنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي، چې د هغو له جملو څخه مراته سپایل سوي چې دي په خپل صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي، او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي، چې شی بیرګي مراته صنعتي بانکونه ورکوي ولې سره د کرنیز بانکونو او رهني بانکونو د ورکولې سره زیات شارې مخې ته وړي، او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک ور باندې اعتبار پیدا کړي دي، او خلک خپل پیسې بانکونو ته تسلیموي، او ورسره د هغه څخه د سمو دي ورسره څخه پیټه خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي، او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاټمن دي او د محبوسیت احساس لري. نورانو ځکه کوم تر دې دم پر مرکز بانکونه او پیژندل وسام د لوس بل برخه تاسو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي او پیژندل ورز د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاس راوړل، نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو و پیژندل چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي څه ته ویل کیږي. زموږ فکر دی ور افغانستان کې بانکي چارې کچې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، نور هیوادونو ته ډیر زیات نه وي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي، خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوي په زیات په خاني او وجمحاله تاریخ چلري، خو زموږ په هیواد کې نوې فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویل سو په لومړي ځل باندې په 1409 کال کې نه هم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټول چارې شوې د سرپانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې سرپوي چې به د هغو د لارې څخه به پر مخ تللې. خو کله چې په 1409 المریس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چاري چې وي پرمختللې باندې پیدا کړل بانګي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1312 هجری لمریز کال کې د 8 میلیون افغانۍ په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1313 هجری لمریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا سونه د افغانستان بانک د 1.3 میلیون افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو چې موږ تاسو ته په حق له مخکې هم معلومات په لبستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه وو چې پر لپسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا یا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ سپره چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتې ژوند په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپل پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناس او غاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسي چې هم الماس اوسي چې کچیر سپینځه هر څه اوسي چې کاني قیمتي کومې غاڼي چې موږ تاسو کول سي په بانکو کې وساتو، همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي چې دا ټول زموږ سرته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو ځکونکو په کتاب کې په صفای ننیویما او سلامه صفه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمیره راکړی دی، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نیټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دی او که یا هم لغوه شوی دی. چې لومړی بانک په خپل په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نیټه په 1312 هجري شمسی کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په حق معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو ځکونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت سړل وپیژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمه توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزه او کړاوونه سره مخامخ دي. کچېرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د هیواد هغه طبيعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروری دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه نه وړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 30 مینو نسیمه او شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هیوادونه په سیر به آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي، چې دغه زبرځواک هیوادونه چې وسیالي سرته رسولي او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې شونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هیواد ځوان اولس ته د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې شکړې ده پالج کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته پالیسي وي دي یعنی پرمختګ کړی دی. د دې لورې څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې سي دي دغه پیسې په محفوظ انات توګه سره په بانک وساتو او هغه کې پر اختیار راوړو. نو د دې تر څنګ در موږ ځکون کوم تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هیواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ سره سکرې دي هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانګونو جوړول دي کوم چې د دې له هم د اعتبار او بخښل دي اولای هم پدې کې وتره مې سکرې ده. نو درنو زده کوم کتر دي د پر مور تاسو د لوس پر ټول اهداف ول وسته او په حق له معلومات لا سره ول وسم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د ستاسو د ټول کدر من زده کوم کو کورنۍ دند درې دني سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق جواب یې ورسره لیکي. لمړنی سوال تکراروم. لمړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ. دویم سوال بانک زموږ په ورځ نیش باندې کوم مهم رول لري. درې سوال کچيري بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وي. نور نو کدر مونږ ځکه کوم کوم مرسته د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې سي چې هله د چې تاسو یوسه ذکر وو سي او په څه پوسي وو سي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اوس بلې من شت باندې رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلام انا نک هله احترامات قبول کی کدر منو کول ریز کون کو صاحب رشنا غفاری او سربه هم تاسو ټول تشرف واس به ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن د سم لوسته هله د چې تاسو ټول کدر منو کول ریز کون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سجه د صحت جامع پتن می رنو ز کون کو د چې مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن له سم لوسته نو هله د چې تاسو ټول بده تیر ورز لوستنه په پراو د کیک ډول سره تکړه او سجه او یو سم معلومات به متر لاسه کړم ورز کون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پل ک تاسو ټول در من زکه کوم چې بالا خپل زنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب کتابچه او قلم منولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. روز د کونکور اگر چې د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسې اهداف عبارت دي. لومړی نه پوس دویم د نه پوسو ډیروالي دریم د نه پوسو کلموالي دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول کدر من زده کوونکي د لوست پای پر اثر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نه پوسو ویشل او ګڼوالي په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د نه پوسو ویش یا هم د نفوسو غنوالي د سمکې د سطحې پر یو واحد صاحب باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د غنوالي د معلومول لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همغې سیمې د پرخپل باندې وویشل شي ورسره د هغې څخه مرابطه کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په حق له معلومات لاسته راو. یعنی لمړی موږ باید د بلار سو د هغې سیمې پرخپل ځان ته معلوم کړو ورسره د هغې د پرخپل له معلومول څخه مرابطه کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په حق له معلومات لاسته راو. نو درنو زده کوونکو د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سره ورسېدل د دې په باره کې سروې سره ورسېدل نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 1.4 میلیارډ تنو ته رسیدل وو چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی وشل سوی ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو سیږي تودې سیمې وو سیږي اورس وزونکي سیمې وي او یا هم او پر او په ونه لري ډیر زیات غرونه وو ولري او همدارنګه جګي دشتې شکلې سیمې وو سیږي. نو دغه سیمې کې چې دی په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر په کومه اندازه سره وي او هغه سیمې چې اقلیمي شرایط ولري د زمکو خړوبولو لپاره او به ولري همدارنګه ش سړه هوا ولري متعدده هوا ولري د حمل او نقل لپاره شش استیلاري ولري. نو په معلومدار توګه سره به په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي. نو موږ ویل سو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان تر راغلي دي هغه چې په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري، هغه په دې خاطر سره دی ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دی هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافیایي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پوره اوبه لرونکي ځمکې، د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي چې د ځینو یې په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي، چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس او استوګنه د فزیکي، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغېزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کوي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دي دوه ډوله عوامل لري، یو په خپل فزیکي عوامل او اغېزې دي، دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغېزې دي. د دې ترڅنګ نورې اغېزې هم ستل لکه سیاسي لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو یې خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. موږ ویلی شو درنو ځکونکو په لومړني ګڼو هیوادونو له جمهور څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جمهور څخه هغه په خپل په آسیا کې که چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کې ژوند کوي، او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې دا یې له ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري، چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له سلو تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو ځکونکو، دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 0 تنو پورې رسېږي، چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اقتصادي او فزیکي لاملونه، بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په حق له معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړې دي، او هم چې نن د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې، د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړې دي، چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپل په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. د هغو څخه لومړنی چې دي موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی، او د نفوسو ګڼوالی چې دي 2200 اویا تنه دي، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,015 تنه ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلاديش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي، چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو بلری زده کوونکو، د دې ترڅنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي، هغه په خپل په ډیر زیات چټکۍ سره رامنځته کیږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی شو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برث ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیټ ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کومه کچه سره ده. نو موږ ویلی شو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته شو، او اوس له 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستر احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2000 لسم کال پوری د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه مرتاسته پنشه کړی د چی په ډیر جدول کې به مرتاسو په اسانه ډول سره کولای سو او پیژنو دلته مرتاسو د کال په نشه کړی دي او هم چنان د کال تر څنګ د زمکه د ټول نفوسو مرتاسته یادونه کړی ده چې په 900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.18 میلیارډ تنه وو په 1960 کال کې 2.25 میلیارډ تنه وو په 1960 کال کې 2.92 میلیارډ تنه وو او همدارنګه په 1980 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.18 میلیارډ تنه کسانو ته رسیدي او همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارډ تنه ته رسیدي چې په 2008 کال کې بیا 4.18 میلیارډ تنه ته ورسیدي او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارډ تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې او اخیر کله چې اخیرنی احصائیه سره ورسېدل په 2013 کال کې نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارډ تنه ته ورته شو چې موږ تاسو ویلې شو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونو پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبيعي زیاتوالی دی او بل د نفوسو میخانیکی زیاتوالی دی. چې د نفوسو طبيعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري، یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي او همدارنګه کوم کسان چې مړ کیږي دې پورې اړه لري. چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زورو کې سلویش وي او مړینې چې وي شلوي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیم وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیز لري چې لوی په لوسخه د مړینې د کموالي سبب کیږي او لبل په لوسخه منځنی عمر اوشتيږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی، په ځینو سیمو کې یو ډول دی او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی. چې دغه په ټوله پر دوه برخو باندې وښو موږ چې لمرنۍ ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونو دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډیر لږ د نپکښ کې سره ترسره کیږي. یعنی هغه کسان چې په مخلول هیوادونو کې ژوند کوي شاري نفوس زیات به پکښ کې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او شزنه کار کوي نو هغه شزنه چې کار کوي هغه د نسبتا نورو شسته چې په کور مېرمنې وي د هغه په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په مخلول هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمیر چې دی لږ دی. نو درنو ځکهونکو همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په حق له معلومات ولولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په هیجو د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوس لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په حق له موږ او تاسو معلومات لوستلي دي، نو موږ ویل سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول مخې څخه د زیږون شمیر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کیږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډیر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي قید او ناتوانو خلکو شمیر زیاتیږي. چې صنایع د بشری قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې د بشری قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې به د موجودو بشری استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي. چې دا حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي چې په اتلس خاطر 15 کلنۍ پوري دغه کمالي رامنځته کیږي او همدارنګه دغه صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعال نفوس ته اړتیا لري تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول شي او دغه کوم ستونزې چې دي له منځه څخه ولاړ شي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي معمولا د کورنۍ د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي. یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې موږ تاسو ویلی شو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. ځکه کچیر کمی نه هیواد نس کولای خپل ټولي اقتصادي بشري او سیاسي چاري په سمته سره سرته ورسوي او کچیر زیات وو سیږي نه هیواد نس کولای خپل د زیات نه پوسټ لپاره خوړه او د ژوند اړتیاوي سہولتونه برابر کړي هغه کچیر زمي کې لحاظ څخه وو سی هغه چیرې د غذایی ټکو له لحاظ څخه وو سی دي نس کولای چې دغه ټولي منابع یې هم صنایع ورته برابر کړي نو درنو ځکونکو دا زموږ رسته سو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې برابر تاسو مختلف برخې پکښ ولوستل کېږي چې څه معلومات متر لاسه کړي وو سی او پوسی او سیری وساندلوس راتلون کې برخه ترځو په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پښتنې می تاسو د ټول لپاره آماده کړی دی لرنې پښتنه نو پوس څه شي ته وایي کې تاسو ټول باندې پوس تعریف کړی دویم سوال درنو ځکه کو د اسیا ډیر ګڼ نه پوس هیوادونو نمونه واخلي یعنی چې زیات شمیر ګڼ نه پوس پکې وسیږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي نو نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي شواخت ته غواړم د الله پامن
ہر سہارا بسترے پزڑکی میں دمنے ولولیرا پروے او پزڑکی میں دمنے ولولیرا پروے او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکلی چالون دسرو شنڈ جامن قربان شتر لالون کبھی رات ناز